السلام علیکم په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې سهارنۍ خبری مجله کې هلمند کې تازه پیل شوې جګړې پر ځاني زیان سربېره ګڼ خلک بې کوره کړي
تقریبا زر کورونه شاهوا خپلو کورو څخه رابېځای شوي دي چې د بولاند سیمې قلی بوست باباجي
هدفي وژنو پر خبریالانو ژوند تنګ کړی
خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی
د افغانستان څو ولایتونه سیلابونو ځپلي غور او هرات یې په سر کې دي
لبرنه ارزونه شي چې یو سلو درش پیته کورونا ویجار شي
او په هند کې یوې ډلې ځوانانو د کورونا د مخنیوي هڅې پیل کړې نن چهارشنبه د سوریا وای 15مه د روژې مبارکې میاشتې 23مه او د می 15مه نیټه ده کوربه مو زه اسدالله لودین یم راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو د افغانستان په سباند شلو ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو اټکل شوی دفاع وزارت یو ځل بیا وایي ځواکونه یې هر ډول حملې شنډولی شي او د بشري حقونو فعالانو ایران کې د زنداني فلم جوړونکي د خوشي کېدو غوښتنه کړې بشپړ خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په روانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی دغه ادارې پرون په یو خبرداري کې ویلي له نورستانه تر هراته او له غزنی تر بلخه په 24 ولایتونو کې له 100 څخه تر 150 میلی متر پورې د ورښت اټکل شوی پرون هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې له دې جملې هرات او غور کې سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان مړه کړي تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري دغه وزارت دا څرګندونه وروسته تر دې کړي چې په تیرو 4 ورځو کې له اروزګان زابل فاریاب کاپیسا خوست بغلان غزنی فرا او نورو ولایتونو نه هم د ناامنیو راپورونه ورکول شوي د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
له خپل خلکو او هیواد څخه د دفاع په لاره کې زمونږ د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د هر ورځ په تریدو سره زیاتیږي ځواکونو د هیوادوالو د سر او مال ساتنه پر ځانونو فرض ګڼلې او د دښمن په وړاندې هر ډول دفاع ته چمتو دي
په وروستیو جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او د غراز ګڼ خلک بې کوره شوي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګروان کانال د سربند څلورمې برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 100 زیاتې کورنۍ ترې ګټه واخلي
ریګروان کانال چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ ګډه پروژه ده د اوبو د تنظیم او کرنیزو ځمکو خړوبولو په موخه تطبیق کیږي د دغه کانال مالی لګښت د جاپان جایکا موسسه ورکوي چې اوس مهال 90% چارې بشپړې شوې دي
دغه پروژه د پروان ولایت په قلی خواجه او د کاپیسا ولایت په سخی خیلو کلیو کې عملي کیږي په غزنی کې د وسلوال برید له کبله د عدلی ریاست د قضایي چارو عامر احمدشاه احمدی ټپي او ورور یې ووژل شو د غزنی د والی ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیر مازدیګر شوې
د عدلی ریاست د قضایي دولت عامر احمدشاه احمدی زخمی شوی ده او ورسره ورور یې پر شهادت رسیدلی ده عاملین یې له سیمې په تیښته بریالی شوي دي زموږ امنیتي ځواکونو کوښښ کوي تر څو یا د عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې دوی وایي نوریزاد چې په بانک شپې ورځې سبا کوي سخت ناروغ او حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دی د ملګرو ملتونو دغو خپلواکو کارپوهانو پرون ته یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دا خبره څرګنده ده چې نوریزاد د خپل نظر د څرګندولو له کبله زنداني شوی د رژیم منتقد نوریزاد چې ګڼ فلمونه یې لیکلي او ډایرکټ کړي له 2019 لسم کال راهیسې په زندان کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دا د ایران رهبر آیت الله علی خامنایی ته د سپکاوي په تور په 18 کاله بند محکوم شوی. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالي مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول. دغه پروسه پرون دغې ساحې ته د اروپای ټولنې د پراختیایي چارو د کمشنر اولیفر وارهیلی د سفر په بهیر کې پیل شوه. د بالکان په لویدیځ کې پراته هیوادونه هڅه کوي چې له اروپایي ټولنې کورونا ضد واکسین ترلاسه کړي، خو سربیا او د بالکان حوزې نور هیوادونه تر ډیره چین او روسیې ته لیواله دي. دا کار د دې سبب شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دغې حوزې ته د خپلو واکسینو رسول وځنډوي. په بالکان حوزه کې ځینو سیاستوالو پر اروپایي ټولنې انتقاد کړی چې د اړتیا پر وخت د خپلو غړو هیوادونو ته د ژغورنې لپاره لاس نه ور اوږدوي. او د رسمي شمیرو له مخې په 2000 کال کې په جرمني کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. د پولیسو شمیرې ښیي چې په 2000 کال کې د ښي اړخو د جرمونو شمیر 23,604 ته رسېدلی و چې دا له 2001 کال راهیسې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر پرون د یوه خبري کنفرانس پر مهال وویل چې ښي اړخ افراطیت زموږ د هیواد لپاره لوی ګواښ دی. یوه سروې ښیي چې د جرمني د 1600 ایالتونو له جملې په 8 ایالتونو کې په ورځ کې له 3 تر 4 پورې کسانو باندې د ښي اړخو افراطیانو لخوا حملې کیږي. په دغو حملو کې کډوال پناه غوښتونکي او د جرمني تورپوستي وګړي په نښه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.4. هرات اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23.14. مزار شریف اسمان لمر د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.34. قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.6. او جلال آباد اسمان ځای ځای ورځ د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 4.3.
سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د هلمند چارواکي وایي له تېرې یکشنبې د تازه جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې لښکرګاه ښار به د وسلوالو لاسته ورنشي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشري هم په هلمند کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د هلمند د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس وی لتیری یک شنبې د تازه جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ د دې ولایت بیلابیلو برخو ته کډه سوي دي. سید محمد رامین ازادي راډیو ته ویل ډېرې کورنۍ د لشکرګاه ناوې او نادلي ولسوالیو له ځینو ساحو کډه کولو ته مجبور سوي دي.
جنگ او جګړې له امله تقریبا زر کورنۍ شاخوا خپل کورو څخه را بېځای شوي دي چې د بولاند سیمې خلک دي. د ناوې حسن د عینک شاخوا خلک بېځای شوي دي. قلعه بست، باباجي، بشران، دا سیمو څخه خلک را بېځای شوي دي.
په ځینو نورو راپورونو کې د بېځای سوو کورنیو دغه شمېر تر دې زیات شول سوی دی. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو تازه حمله په ټوله کې پر مرکز لشکرګاه ښار متمرکزه وه چې تر ډېره حده په شا تمبول سوې ده. خو د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي د دغه حملې پر مهال چې د ښار پر امنیتي کمربندونو سوي ځینې پوستې د وسلوالو لاسته ورغلي، 8 سرتیري وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د هلمند د ملي امنیت د ریاست مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي پرون رسنیو ته ویل چې لشکرګاه ښار به هیڅ کله د وسلوالو طالبانو لاسته ورنسي.
هرگز به لشکرګاه سکوت ونه کړي. تاسو په دې باندې ډاډه اوسئ. دا یو غلچکي بریدونه دي، یا نغم باسي، یا مینونه یږدي. دغه د دوی کار دی، یا موټر بم کې یا انتحار کوي. د مخامخ جګړې توان نه لري.
د هلمند والی هم ډاډ ورکړی چې د لشکرګاه د امن لپاره تازه دمه ځواکونه دغه ښار ته رسیدلی دي. خو د هلمند اوسیدونکو چې د جګړې له پیله یې په ټولنیزو شبکو کې د هلمند وژغورې په نوم کمپاین پیل کړی، د روان وضعیت له کبله اندېښنه شولې ده. د کورنوي چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی چې د یو پوځي کمیسون په مشرۍ هلمند ته ورغلی، پرون په لشکرګاه کې وویل چې د تازه جګړو له کبله تر سلو زیات وسلول وژل سوي چې اته تنه د دوی مهم قمندانان دي. بلخوا دفاع وزارت ویلي چې په جلسو کې 22 تنه د القاعده ډلې پاکستانی وګړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې په هلمند کې د القاعده شبکې د 22 غړو وجل کېدل تبلیغات بللي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د القاعده کوم غړي نسته. د وسلوالو طالبانو بل ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې د هلمند په تازه جګړو کې د دوی یوازې یو تن وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. په هلمند کې روان وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر شهرزاد اکبر اندېښنه هم پارولې ده. هغې پرون په ټویټر کې لیکلي، په هلمند کې دا جګړه کډه کېدل له لاهاندي بیره او د مصیبت به تر کله روان وي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر د روان خونړي وضعیت مسؤول وسلوال طالبان بللي چې د اوربند لپاره یې د هغې په خبره د خلکو غوښتنه نه ده منلې. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 د طالبانو او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې ورته د خپلو ټولو ځواکونو ایستل ګران کار دی، خو دا پروسه به د سپتمبر میاشتې 23 نیټې بشپړه سي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو د 2020 میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د یوې ثانیې لپاره هم خپل تاوتریخوالی او ترور نه دی درولی. د مې میاشتې له لومړۍ نیټې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو حملو شمیر زیات سوی دی. په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، خوست، فاریاب، کاپیسا، بغلان، غزنی، فراه او نور ولایتونو هم د ناامنیو راپورونه ورکول سوي دي.
وموریدل چې په هلمند کې چارواکي وایي چې تازه جګړې شاوخوا زر کورنۍ بې ځای کړي. یو بې ځای شوی ازادي راډیو ته وویل،
زه د بولان اوسېدونکی لشکرګاه ښار ته راغلی یم د جنگ له امله. په داسې حالات کې چې یو دم طالبان سیمې ته راغله، جنگ شروع سو، هیڅ شی مو نه دی راایستلی. کور دغسې پاته، کوچنیان مو صرف راوویسته، مازې مو هغه صرف نه کوي. څه شیان چې وه په کور کې پاته دي، حتی اوړه کالي، بس صرف موږ او کوچنیان راوتلي یو، نور ټول شان پاته دي. ډیر سخت وضعیت په ښار کې هم د کریزایونه دي او شیم نشته، ټول شیان هم هلته پاته دي. جګړه ډیره شدیده وه، په هیڅ صورت سره نور شیان نه راوتل.
موږ نو د بولان څخه د جنگ په خاطر راوتلو، نو د کور کې مو ټول سامان هلته پاته شو. بس ما چې سرونه پناه کړي دي لشکرګاه ته، شاته مرکز ته راغلي. نو سرکه وسیرو سنجلرو ډیر دي، فقط اثر پناو پیدا کړل دي. والا نور ضرورت وړ سامان او ټول شی مل تپات دي، نو ځان تر شی نه دی راوړي، بس په جنگ په حالات کې راوتلی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې ډیر خبریالان هدفي وژنې د خپلو اندېښنو اصلي لامل ګڼي. دوی وایي چې په دې اړه یې نظر پوښتنه کړې چې له 350 خبریالانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان له آزاد رسنیو نه د ملاتړ دفتر نای د خبریالانو د هدفي وزنو په اړه اندېښنه څرګندوي او حکومت د وزنکو د نیولو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي. د دغه دفتر مشر مجیب خلوتکار د سېشمې په ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ناسته کې د خبریالانو د اندېښنو په تړاو د یوې نظر پوښتنې په شریکولو سره وویل چې ترهګر خبریالان په انتخابي توګه هدف ګرځوي.
خو خبریالان په جګړه کې همدارنګ په چاودنه کې، په انتحاري بریدونو کې، په غلچکي بریدونو کې دوی شهیدان شوي. خو متاسفانه اوس دغه هدفي بریدونه سده خبریالان دانه دانه تاکي او خبریالان وژني. دا ستونزه دا ده چې هیڅ خبریال اوس خوندي نه دی او خوندیتوب متاسفانه د خبریالانو دپاره هیڅ نسته.
ښاغلی خلوتګر زیاته کړه، کومه نظر پوښتنه چې دوی کړي د رسنیو له 350 تنو کارکونکو سره د دوی د فزیکی خوندیتوب او د دندو د امنیت په اړه مرکه سوې دي. د نوموړي په خبره د دغه نظر پوښتنې پر بنسټ د رسنیو ډیری کارکونکو په ځنګړې توګه خبريالان د ځان او د کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د راپور لیکونکو زیاته کړي چې هدفي وزنې په خزینه خبريالانو بریدونه، ډلهیز بریدونه او د سولې په خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ په پام کې نه نیول، د تاوتریخوالي زیاتېدل او د وزل سویو خبريالانو کورنیو ته حکومت نه پاملرنه د خبريالانو جدي اندېښنې دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبريالانو د ستونزو د حل په موخه د دوی د امنیتي اندېښنو او د خبريالانو د شکایتونو د څېړلو لپاره د دغه وزارت په چوکاټ کې یوه کمیټه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد زیاز یوایی تر دې دمه د خبريالانو د وزن د عاملینو د نیولو لپاره اقدامات ترسره شوي دي.
دا خبریالانو ټولې قضیه د پولیسو لخوا په جدي ډول څېړل سوې دي. دا خبریالانو د هدفي وژنو یو شمېر عاملین د پولیسو لخوا نیول سوي او یو شمېر نور چې نه دي نیول سوي د پولیسو تر جدي تعقیب لاندې دي.
د نړۍ د مسولینو په خبره له 1400 کال راهیسې په افغانستان کې 150 خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل سوي دي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د تلو نیوز ټلویزیون پخوانی ویاند یماس یواش او د انکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملاله میوند او یو شمېر نور خبريالان او د رسنیو کارکونکو په دې وروستیو میاستو کې په هدفي توګه پنخ اسول. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د انکاس خصوصي ټلویزیون ویان دي ملاله میوند کورنۍ چې د سه شنبه په ورځ د نای په یو خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل حکومت ملاله د وزونکو د نیولو خبره کړي خو تر اوسه دوی دغه نیول سوي کسان نه دي لیدلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
فارن افیرس خبرونه د افغانستان لپاره د خطر او فرصت شیبه تر سر لیک لاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی یو لیکنه خبره کړې ده. ولسمشر غنی لیکي له افغانستانه تر سپتمبر پورې د پاتې 2.5 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پریکړې هیواد او ګاونډیانو ته یو نوی څپرکی پرانیزي او زیاتوي. په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ځواکونه په دې هیواد کې دېره و، خو ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د جګړې پریکړې په خپله افغان حکومت کوي. د اشرف غنی په وینا نور به د طالبانو جګړه چې وایي د بهرني ځواک په وړاندې کوي توجه ونه لري. طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د هغه تړون له مخې چې د تیر کال په فبروري کې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ شوی، ټاکل شوی و چې ټول امریکایي ځواکونه د مې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه ووځي. خو د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان نه ووځي. ولسمشر غنی وړاندې لیکي د امریکا دغه پریکړې طالبان او په پاکستان کې د هغوی ملاتړي حیران کړي او هغوی د یوې نوې لارې غوره کېدو ته اړ کړي. د هغه په وینا آیا دوی غواړي چې د یوه باوري لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي او که غواړي چې لا ګډوډوي او تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. د غنی په وینا که طالبان وروستۍ لاره غوره کوي نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په وړاندې جګړه مخته یوسي، او که طالبان لا هم له خبرو کولو ډډه کوي نو به دوی د ګور سوله غوره کوي. ولسمشر غنی په دې لیکنه کې د پاکستان رول ته په اشاره لیکي که دا هیواد د طالبانو ملاتړ غوره وګڼي نو به اسلام آباد په دې کار سره د افغان ملت د دښمن خواني ولیوي، او په دې توګه به له هغو پریمانه اقتصادي ګټو بې برخې شي چې سوله او سیمه ییز اتصال رامنځته کولی شي. د غنی په وینا پاکستان لپاره بیا هم ناوخته نه ده چې اسلام آباد د سولې په یوې منظمې پروسې کې د یوه شریک او مهم لوبغاړي په توګه راڅرګند شي. ولسمشر غنی دغه راز ویلي حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي، او که په نتیجه کې سوله ټینګېدای شي دی هم چمتو دی چې د ولسمشرۍ دوره وختي پای ته ورسوي. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي طالبانو په هلمند کې دوه ورځې وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو یوه اډه افغان پوځ ته وسپارله او ترې ووتل پراخې حملې پیل کړي. افغان ځواکونه هم د طالبانو د دغو حملو په وړاندې چې د سیشن بېتر ورځې دوام وکړ ودرېدل او دفاع وزارت وویل چې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د ډیلي میل په لیکنه وسله والو طالبانو په ټول افغانستان کې حملو ته وروسته له هغې زور ورکړی چې امریکا له دې ډلې سره د دوحې د تیر کال د تړون له مخې د مې تر لومړۍ نیټې له دې هېواد د ټولو ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل پوره نه کړ. وړاندې په ډیلي میل کې لولو چې طالبانو د دوشنبې په ورځ پر لشکرګاه له مختلفو لورو حملې پیل کړې او د دې ښار په لمنو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم ونیولې. ملاجان چې د لشکرګاه په یوه څنډه کې اوسي وایي د تندر په څېر د درنو وسلو او چاودنو غږونه اورېدل کېدل. دغو حملو دغه راز په سلګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو کډې وکړي. د ډیلي میل په لیکنه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه ټویټ هم چې ویلی دی د وضعیت د خرابېدو مسؤول به هغوی وي چې له افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو ایستل زنډنی کړي. په خلکو کې دا ویره زیاته کړې چې طالبان به ښایي سرلنۍ تهاجمي حملې پیل کړي. ډیلي میل لیکي د اتلانتیک دواړو غاړو ته سیاستوالو خبرداری ورکړی چې د دې خطر شته چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د بایدن پرېکړه د قدرت یوه خلا رامنځته کړي، داسې خلا چې طالبان یې د ډکولو هڅه کوي.
اوس به هم راشو دې ته چې په افغانستان کې په وروستیو کې طبیعي پیښو او دغه راز سیلابونو په 1200 ولایتونو کې خلک زیانمن کړي. دغه ولایتونو کې سخت ورښتونه شوي چې له کبله یې سیلابونه هم راوتلي. تر ټولو ډیر غور او هرات ولایتونه ځپل شوي دي. په هرات کې د 40 کسانو او په غور کې د 10 کسانو د مړینې خبر هم ورکول شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې نن هم په 40 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. تفصیل په دې راپور کې
د سخت اورښتونو او سیلابونو له کبله په هرات او غور ولایتونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. په دغو سیلابونو کې ګڼ کورونه او کروندې تخریب، په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو او اورښتونو ډیر زیان په ادرسکن، اوبه او شیندن ولسوالیو کې اړولی.
متاسفانه په هرات کې په تیرو 40 ساعتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو ټولیز شمېر 40 کسانو ته رسېدلی دی. اټکل کېږي چې په راروانو 40 ساعتونو کې هم ورښت روان وي. موږ خلکو په ځانګړي ډول زیانګالو کسانو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لرو.
د ولی ویاند وایي په مړو کې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان شامل دي. بلخوا د غور محلي چارواکي هم وایي چې د ساغر او شهرک ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو 10 کسان مړه کړي دي. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده پرون رسنوی ته وویل
لبرنه ارزوان شي چې 130 پیته کورونه ویجاړ شوي، 910 کسان بې ځایه شوي چې همدا شیبه په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي، 10 کسان شهیدان دي چې 6 تنه یې ماشومان دي. 655 هکتاره باغونه او کروندې هم کاملا تخریب شوي دي.
د غور والی عبدالظاهر فیضزاده زیاتوي سخت اورښتونو او سیلابونو په سلګونو څاروي هم مړه کړي دي. د سیلاب ځپلو ته د عجلو مرستو غوښتنه وکړه. د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په تیرو 4 ورځو کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې سخت اورښتونه د سیلابونو بهیدلو سبب سوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې پر چارو غور سوی دی.
د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په ټول افغانستان کې ځوابي اقداماتو ته چمتو دي. هرات کې مو سروې پیل کړې ده. د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو لړۍ هم د سېشنبې په ورځ پیل شوه. هغه کسان چې کورونه یې وران شوي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي.
د شغلی حیدری په خبره وزارت هڅه کوي چې د تلفاتو او زیانونو ارقام دقیق او نورو اړو کسانو ته هم راستې برابرې کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي ځینې کسان د سیلابونو لخوا وړل شوي خو لا یې شمېر کره سوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې اټکل کړی چې تر روانو 40 ساعتونو پورې به د افغانستان په 40 ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه دوام کوي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
دفرندوم شورست
not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع اخلو. په هند کې چې د کورونا دوهمې څپې سخت ځپلې او حکومت یې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، یوې ډلې ځوانانو له دغې وبا سره مبارزې ته رادانګلي. تفصیل په دې راپور کې.
سوادها پرساد چې ښوونځي زده کوونکي دا آزموینې تېره شوې رښتینې کار ته مخه کړې. د ژوند ژغورلو لپاره اکسیجن درمل او روغتونونو کې بسترونه د کووېډ 19 ناروغانو لپاره پیدا کوي. پرساد له په لسګونو نورو رضاکارانو سره چې عمرونه یې د 14 او 19 کلونو ترمنځ دي، د ځوانانو په مشرۍ د یونکټ په نوم ټولنې کې سره راټول شوي او په انټرنیټ کې د یوه آنلاین ډاټابیس له لارې په ټول هند کې د لاسرسي وړ روغتیایي سرچینو په اړه معلومات راټول. دوی له ټولنیزو شبکو څخه په استفاده هغوی ته چې د کورونا له امله مرستو ته عاجله اړتیا لري مستقیما د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورښیي. د ځوانانو دغه ډله اووه ورځې په اونۍ کې د 40 ساعتونو لپاره کار کوي. پرساد چې په ممبئی کې اوسی وایي دا کار سړی ډیر ستړی کوي خو زیاتوي که دا وکولی شي چې د یو چا ژوند وژغوري نو د وجود هیڅ یوه برخه به یې هم د ستړیا احساس ونه کړي. پرساد د بېلګې په توګه پر کورونا اخته د یوه ځوان ناروغ د ژغورلو خبره کوي او وایي دغه ناروغ چې اکسیجن ته یې سخته اړتیا درلوده او د کورنۍ غړو یې په موندلو 2 ساعته تیر کړي وو او په پیدا کولو یې نه و بریالي شوي، دوی ورته اکسیجن پیدا کړ. هغه وایي خبره یوازې دا نه ده چې دوی خلکو ته د روغتیایي وسایلو او درملو سرچینې ورپه ګوته کوي، بلکې غواړي محتاجو خلکو ته دا احساس ورکړي چې په لکړونو ډک حالت کې دوی یوازې نه دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند چې د 1.5 میلیون وګړو 2/3 برخه یې تر 45 کلونو لاندې عمرونه لري او ځوان نفوس لرونکی هیواد ګڼل کیږي، هیڅکله هم ځوان کهول ته د چارو دومره درون مسؤلیت نه و سپارل شوی. په هغه هیواد کې چې په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېره له 40 میلیونو واوښته. په هند کې په هغو روغتونونو کې چې د کرونا د ناروغانو درملنه کیږي د بسترونو درملو او اکسیجن د کموالي ستونزه پر ځای پاتې ده. په دې هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو شمېر په تیرو 3 میاشتو کې تقریبا 2 چنده لوړ شوی او د دې وبا له کبله د مړینو شمېر اوس له 2,00,000 اوښتی دی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راروانو 24 ساعتونو کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د درنو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغې ادارې پرون ته یو خبرداری کې ویلي چې له نورستانه تر هرات او له غزنی تر بلخ پورې به په دغو ولایتونو کې له 10 څخه تر 30 ملي مترو پورې د ورښت اټکل شوی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفانو د هر ډول حملو شنډولو ته چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې په تیرو 4 ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه او نورو ولایتونو د ناامنۍ راپورونه خپاره شوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د ریګ روان کانال د سربند د 3 برخې د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کانال له بشپړېدو سره به تر 20,000 کورنۍ ترې ګټه واخلي. په غزنی کې د وسلوالو برید کې د عدلي ریاست د قضایي چارو امیر احمدشاه احمدي ټپي شوی او ورور یې وژل شوی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو شپږو کارپوهانو د ایران د سیاسي مخالف او فلم جوړونکي محمد نوریزاد د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د اروپای ټولنې لخوا د بالکان حوزې لویدیځ ته د دې ټولنې په مالي مرسته د برابر شوي واکسین رسول رسمن پیل شول او د رسمي ارقامو له مخې په 2000 کال کې په جرمني کې د خیارخو افراطیانو لخوا د جرمونو اندازه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنګونه
د چوي دارې ما کړم راوړې د شغسره د چغسره د څلور انځمشت کې شګرا کوم چې وس نه لرم پټرالو کې شګرا کوم رس کې یو ټریپ را کوو کور مغړډې تنه نه پرې سپلار مقدار او خپل غریبي کو
زه چې دا نور ګورم دوی یا دریشیم لري موزیم لري هغه چې پی نه یخیږي جامې نه لم دیږي تا غم نه لري څنګه دی
دونه وس نه لرم چې دریشی والم په سر چې کوټه خېجم دولت به خپې مې درکې به غړو مخ په چې سر انځه بجې را کوز به نه بجو لز بجو پورې کار کوم بنور یخي نو مې واسه سن کې خپل درشي واله
مکتب کې به شي کلی کې ال تاریخ پلسیمه کې کنا
ول د مکتب کې موږ انځه پورې مې د لبه رش پرچم راړ وس مسخمې د تم سیمه کې مسخمې د پښت د مستر کې کار کو سر انځه بجې را کوزي ګولس بجو پورې کار کو
کور کې څو غړي استي
کور کې لس نه پورې ستور زما یو بل رو رغړې چلې ز شګر کوم چې کور د شینه چې تور چې بوره وړم خپل کار وګروانه کو
څومره ستړی کار دی
دا ډیر ستړی کار بوسه بلچر سینر چوتیګه به جالي ټرالي د ټرالي سخت پوره وزي کم ټرالي سره لونه کوم ما غکوم متروزي ټرالي را سخال د بوزه شګر سخال د کوم مزره ځ خپل نشم بار نور خلکو باندې بارو مشل دیش په مزدي ور کوم باره راته یو مزره کو به سخت را وزي
او په څو خرڅې به
200 روپۍ یو نیم سل روپۍ ټریپ خرڅېږي
له دې سره دغه خبری مجله سرته ورسېدله اوس مې همکار سید سمی عباس راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي عباس ستړي مشي او سهار مو په خیر